د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربم. آصف حبیبي په تخنیکی برخه کې راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس پښنې په افغانستان کې خبرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي، د هلمند د تازه جګړو حال درکو. د ګرمسیر ولسوالي مرکز افغان ځواکونو له طالبانو نیولې دی او په هلمند کې نورې جګړې څنګه روانې دي او د جګړې په ډګر کې څه تغیر راغلی دی؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشر حافظ سید د امریکا د بیپیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی. طالبانو هغه شپږ پاکستانیان خوشي کړي چې هیلیکوپټر یې اونۍ مخکې د لوګر ولایت په ازي ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. او پاکستاني چارواکي وایي دوی د روغتونونو څو کارکوونکي د نویو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولی دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویل چې د ناوی ولسوالي مرکز یې دولتي او ودانۍ له وسلوالو پاکې کړي او دا مهال په ګرمسیر کې د وسلوالو د خوځښتونو په ځپلو بوخت دي. نوموړي د دې جګړو د تلفاتو په اړه ازادي رادیو ته ویل،
غیر مستقیم او یا په اصطلاح سل فیصد نه دي تایید شوي. اگر پورونه سیمه د خلکو د خولې نه وایي چې اووه سوه او پنځه ویشت تنه دښمن په دا څو ورځو کې له منځه لاړ ده او زخمي ده. ولی هغه راپورونه چې د موږ د منابعو لخوا تایید شوي دي او عکسونه یې وجود لري، دوه سوه او پنځوس کسه دښمن له منځه لاړ ده. د دغې عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د موږ هم پنځوس کسه د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو هم شهیدان او هم زخمیان لرو، ده پنځوس کسان.
بلخوا دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د کندهار هرات لوی لاره له یوې اونۍ بندیدو وروسته د ملي اردو د ځواکونو او د کندهار د امنیه قمندانۍ د ګډو عملیاتو په ترڅ کې بیرته د تګ راتګ لپاره پرانیستې ده. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشر حافظ سید د امریکا د بیپیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ریوټرز اژانس ته د حافظ سید وژل تایید کړی دی. زاخلوال ویل په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر حافظ سید خان د جولای په شپږویشتمه نیټه په کوټ ولسوالۍ کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې د دې ډلې لسو نورو مهمو قمندانانو سره وژل شوی. د امریکا یو دفاعي چارواکي چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله هم ریوټرز خبري اژانس ته پرون تایید کړ چې د ننګرهار په ولایت کې په یو برید کې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سید وژل شوی. د حافظ سید د وژل کېدو په اړه تیر کال هم استخباراتي ادارو راپورونه ورکړي خو وروسته دا پورونه تایید نه شول. طالبانو هغه شپږ پاکستانیان خوشی کړي دي چې هیلیکوپټر یې اونۍ مخکې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. د پاکستان یو استخباراتي چارواکي ازادي راډیو مشال برخې ته وویل چې د هیلیکوپټر شپږ برمته شوي پاکستانیان او یو روسي لارښود د جمعې په شپه یولس بجې د کورمې په قبایلي سیمه کې پاکستاني چارواکو ته سپارل شوي دي. د چارواکي چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله ویلي پاکستاني چارواکو اووه واړه برمته شوي په خوندي توګه تسلیم کړي دي. اونۍ مخکې د پاکستان یو هیلیکوپټر په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې وه. وروسته طالبانو وویل چې الوتکې ته یې اور اچولی او اووه تنه عملی نیولې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي له مرکزی حکومت یې غوښتنه ده چې د غیر راجستر شویو افغان کډوالو د راجستریشن په لړ کې د ژر تر ژره جدي ګامونه پورته کړي. ښاغلی خټک دا څرګندونې د ازادي راډیو مشال څنګه سره په ځنګړو خبرو کې کړې دي. نوموړي ویلي چې په دې وروستیو کې په پاکستان په ځنګړي توګه په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې د پولیسو بد چلند، زورول او تنګول پکې شامل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اووه شپېته افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو پنځه اویا افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاونډ اووه اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال اوولس افغانۍ پنځه نوي پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ نوي پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه اته ویشت افغانۍ. پاکستان چارواکي وایي دوی د روغتونونو سو کارکونکي د نویو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولې دي. پولیسو د جمعې په ورځ ویل د ډلې د پېښور ښار په زیږنتونونو کې نوي زیږیدلي ماشومان پټول او د هغوی پر ځای مړه ماشومان میندو او پلرونو ته پرېښودل. د پولیسو په وینا غلا شوي ماشومان له 10,000 څخه تر 300,000 پاکستاني روپو پورې پلورل شوی دی. پولیسو ویل چې دوی وروسته تر دې دا کسان ونیول چې د وجهې په نوم د دې ډلې د یوې غړې په اړه یې معلومات ترلاسه کړل. د دې ډلې 15 نور غړي هم نیول شوي دي. پولیس وایي نیول شویو کسانو لږ تر لږه د 9 ماشومانو په غلا کولو او خرڅولو اعتراف کړی. امنیتي ځواکونو همدارنګه یو تښتول شوی ماشومه د دې ډلې له منګولو ژغورلې ده. سپینې مڼې د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو څخه وغوښتل چې تر وسه وسه هڅه وکړي چې د کریمیا پر سر له روسیې سره کړکیچ زیات نه کړي. جو بایډن او پوروشینکو په ټلیفون د کریمیا ټاپو وزمې پر سر له روسیې سره د وروستي بحران په اړه خبرې وکړې. سپینې مڼې په دې باور ده چې روسیې ځواکونو کریمیا لاندې کړې ده او دا اقدام له نړیوال قانون سره په ټکر کې دی. جو بایډن له پوروشینکو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي او سپینې مڼې ورته غوښتنه له روسیې څخه کړې ده. او اوکراین پر روسیې تور پورې کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي او دغلته یې روس پلو بلتون غوښتونکو ته د تازه مهماتو او پوځي وسایلو په ورکولو هغوی نور هم پیاوړي کړي دي. د اوکراین پوځي استخباراتي ادارې د جمعې په ورځ وویل روسیې د اوکراین په ختیځ کې د تماس پر کرخه په پراخه پیمانه پرونکي اقدامات کړي خو تور پر اوکراین پورې کوي چې د مینسک د سولې پلان نه مراتوي. کیف د اوکراین په ختیځ کې او همدارنګه د روسیې لخوا د اشغال شوي ټاپو وزمې کریمیا سره په لومړیو کرخو کې خپلو ځواکونو ته د لومړۍ درجې احضاراتو امر کړی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د اروپا د امنیت او همکارۍ پر سازمان غږ وکړ چې کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې له روسیې سره د هغو سیمو پولو ته خپل سرونکي واسوي چې د بلتون غوښتونکو په واک کې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند ګرمسیر ولسوالي مرکز افغان ځواکونو وروسته تر وی ورځې له طالبانو ولیو. بل لور ته لشکرګاه ته له ولسوالیو بې ځایه شوي خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او د هلمند د کډوالو د چارو رئیس وایي
موږ مواد اماده په کندهار شهر کې پراته دي چې و هلمند ته انتقال سیده چلاره په ټپه تړه سوې ده. اوس موږ د توزیع لړۍ په ټپه باندې ولاړه ده.
تمه ده چې نن به اجرایي رئیس له ولسمشر سره په ار کې پر اختلافاتو خبرې وکړي. د اجرایي رئیس ویان دا خبرې برخلیک ټاکونکي ګڼي.
نشست ظاهر میشه طبیعتا یک نشست سرنوشتساز و جدی است، چون ما دو طرفه هستیم. حکومت وحدت ملی را به صورت مساویانه شکل دادیم.
روغتیا در ژوند شتمنی پروګرام ملاریا ته ځانګړې شوی.
تبه سړه لري د وجود درد او ځینې وخت کې زړه بدوالی او کانګیم هم ورسره پیدا کیږي.
مخکې مو په خبرونو کې د هلمند والی په وینا دا خبر درلو چې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د طالبانو تصفیه روانه ده. د ګرمسیر په اړه به په هلمند کې خپل خبریال الیاس دای څخه واورو.
د ګرمسیر ولسوالۍ د کښته درویشان په سیمه کې چې دا دوهمه ورځ بلل کېږي د افغان ځواکونو او سوال کرنابین د ډلې تبادله کېږي. تېره ورځ تر غرمې وروسته هغه افغان ځواکونه چې د ولسوالۍ او امنیت مندرۍ په ځنۍ کې وه د دې ویلې چې کلاباند نشته او نورې سیمې ټولې لس پوتمار ټول ورسوالو ته پاته سورې دوی هم د ولسوالۍ او امنیت قمانداني بدانۍ پرې شوې چې خپل بریدمن د امنیت قمندان اکانور کلتوز دغه خبر رسنۍ ته تایید کړې وه. ولې وروسته تر دوه درې ساعتونو چې د سیمې د خلکو په حواله نه وسوال د ولسوالۍ ودانۍ ته ورسېدل او نه هم افغان ځواکونه وجود درلودی. دلته د ولایتي ادارې سوال درلو یو شمېر هغه پولیس چې لشکرګه کې نیول شوي وو. البته د ګرمسیر نه تښتېدلي وه او د نورې لاپي سرتېرې د ملي اردو سرتېر د دته ورمستلي دي او د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ کې د ولي د چوسپېره د حکومت په لاس کې ده. البته یې ووایم ولاحت بیر ورکړم چې دغه د ښکته درویشان سیمه د ولسوالۍ د ودانۍ په جنوب کې تقریبا د ولسوالۍ ودانۍ درې تر څلور سیټرې کې موقعیت لري چې اوس پېرم ویل کېږي د دنګ لومړي کال سره.
د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل سي طالبانو ته ډېر درانه تلفات اوښتې دي. دی وایي سي شاوخوا تر اووه سوه زیات طالبان مړه شوي او ټپیان شوي دي. څرنګه دغه ادعاوې تر څه بریده د منلو دي؟
دغه اوسه وو سلطان ارقام چې دولت مقام تاسو په برخه کې ویلي وو دا تیر ورځو په دغه کانفرنس کې چې د لپاره وزارت د لیبرټی مرشال مراد او دغه رنګ د کورنل چې وزارت مرشال عبدالرحمن رحمان خپل ویلند والی او د نیمو مسلمانو کې وو کورنل چې وزارت ویان چې د کوم کې دا ارقام خلته ویلان سلامه دې من باندې د دوهیم سو طالبانو دقیق ارقام چې د ور چې زموږ سره کارتونه زموږ سره د نمونه او د دې وزل شو کسانو اعتاد راځي چې دې او د پراسر د دې دارو نه څوک څنګه پتا دا ارقام دي چې حکومت ورکړي ورته طالبان رد کړی. استعمال د مرجبلی سټچ وړ غړ د مرجبلی اوس چې تر ټولو ډیر او شدید خونړي جګړه دوشت وړاندې په نړیوال سوالیت وصل وروسته پر شد نړیوال سوالیت ودانې سکوت وکړ. ګان شمیر وسوال د امن کمانډان پر ودانې باندې راټول شول چې په دې ودانې کې د ولسوال امن کمانډان او ملي امنیت مدیر د دې ولسوالۍ لپاره تر په دې شدید جګړو سره مخ شول. بیا د مرکز نه وایي تر کومه کوله چې دې کومه کې سرتیرو او د دې بلور په دور کې چې ورمو ورځ پښه مرادي اوای بمبار وو ویل کیږي په دې جګړو کې دوار لور تر تاسو ته دي خو د سیمې خلک د ورسوالو په لار تر پات روسیا هم په اوه کې زیات بولي.
د هیڅ د څه اندیشنې شته چې د هلمند ځینې مهمې لارې تړل شوې دي او طالبانو تړلې دي چې د هلمند د کډوالو رئیس ازادي راډیو ته وویل سي د دې لارو د بندېدو له امله دوی نشي کولای چې له ځینو بې ځایه شویو سره هم مرستې وکړي. څرنګه دا لارې مهمې لارې اوس هم بندې دي؟
د کندهار د لښکرګاه د نارڅاګ د سیمې د چيلي د نیو دی رئیس تړل شوی وو. د دې سړک د پاره تر ورځ د کندهار میشت د واسو می پرځه متل کولور د هلمند میشت د واسو ته لکم میوان کولور د غرنګ د جنرال رزق په مشرۍ چې د کندهار نه کوم دان دی او د هلمند پولیسو په مشرۍ عملیات ګډه عملیات وسول چې سم دي چې څه د مخکې ماده عمر زوخت خبرې وکړې هغه دا د هر ډول کار ته مخ باندې لار په نوم ګرځي خاصه د خو دین سرچینه خلاص شوی وي. د لارې په اردو کې لا هم تعریدو نشته که څومره د لارې پر سر شخصي منلو ټول د منځ ته تللي دي خو تاسو یې بلی د لارې په اړخ کې وسلوال هم هغه موټر تعریدو چې کوي به تل باندې دي. اما د لارې د خلاصون تر سره په اوس پر د خوراکي یا غیر خوراکي توکو چې په دې کې څه دا کې په دې وروستي کې د لارې د بل سره په څنډه کې دي کوم معلوم کاروان موټر او اکمالات نه دي شوی. دا به ډېر پوښتنه وکړي نو ګورو معلوم وکړو د ورډن په شر کې څه لار تر کومه کنا پر خلاص څه ودا او ټوک په دې لار باندې تاګر تکونی.
الیاس ته یې مننه. د هلمند مرکز له شرکاته د لارو بندیدل او د غلطه په مرکز کې د نړیوالو مرستندوی ټولنو د کارونو محدودیدل د دې سبب شوی چې په دې ولایت کې د روانو سختو جګړو له کبله په زرګونو بې ځایه شویو کډوالو ته لومړنۍ مهمې مرستې ونه رسیږي. له ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاته د کډه شویو خلکو د وضعیت په اړه اجمل اند د هلمند د والی د کډوالو د چارو رئیس نقیب زمریال سره مرکه کړي او په سر کې ترې د نویو کډوالو د شمیر او وضعیت پوښتنه کړي.
امنی له وجه څخه زیاتې کورنۍ د هلمند شهر او لشکرګاه ته را بې ځایه سوي دي. طبعا د بې ځایه کېدو په وخت کې به وضعیت د خلکو خراب وي. موږ درک کړی ده چې د خلکو وضعیت خراب دی. په حدودو کې 3000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. عملا زموږ د سروې ټیم درې ټیمه جریان لري چې سروې کوي. په حدودو کې تر نن ورځې تر پرون ورځې پورې 602 کورنۍ موږ سروې کړي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به موږ دوی ته د مرستې لړۍ پیل کړو او نن مو بو سر د سبا څخه بیا هم درې چې مان دغه سجریان لري چې سروي وکي.
دا چې هلمند ته تللې لارې تړلې دي او په لارو کې مشکل دي، تاسو کافي مرسته لري چې له دغه کډوالو سره مرسته وکړي؟
بلې، یو مسله خدا چې دبليو پی مستره د غیر غذایی مواد او ځګر څخه ولې دي کلارې نه وای باندې سوي، موږ به د همدغه کورنۍ ته عجل مرسته رسولې وای او موږ آماده وو، یونیسیار موږ ته مواد آماده کړي دي، غیر غذایی مواد مو دبليو پی را ته آماده کړي و، کور دی ودان وي موږ آماده و، دغه توته دا چې لارې بندې دي د لارو د خلاصون لپاره مو هڅې کړي دي چې د جناب والی صاحب سره مو هم په تماس کې سوي، د جناب والی صاحب هم کوشش پر دغه باندې دی چې هر څومره جر او عجل باید دغه لار خلاصه سي چې دغه بیا ځاسو کورنۍ ته. او یو مسله دا چې دبليو پی یا یونیسیار نه یې نو به زموږ سره خلک څه کوي؟ هغه په هغه عرصه کې د ای سی ای په نامه او د آی آر سی په نامه باندې چې د نغدو پیسو او نغدو پیسو کومک په نظر کې نیولی وو او درلودلې، هغه زموږ سره اساسي مشکل زموږ دا و چې ای سی ای او آی آر سی چې کوم ورځ څه دا مسله پېښه شوې ده، هغه ورځ دا چې دوی کار وکړي و خپل کارمندانو ته اجازه نه ورکړي چې د لشکرګاه ښار ته راووځي. اساسي مشکل چې موږ سره مخ شوی دغه دوه موسساتو د نه هماهنګۍ او نه کومک له وجې څخه موږ د دغو مسایلو سره پېښ شوي یو، نو دا د جناب وزیر صاحب سره مو هم تماس نیولې، جناب والی صاحب سره مو هم تماس نیولې، دا چې موږ تر دغه پړاو تیر شو او هر څومره مو ژر کړي دغه بیا ځاسو کورنۍ ته سره مرسته وکړو، موږ په دغه لړۍ باندې اخته یو، هغه مسایل به موږ د ای سی ایف سره او د آی آر سی سره چون د دې باید زموږ سره په استراري حالت کې کومک کړی وای، دا چې نیو کې هغه به بعدي خبره ده او هغه به موږ دغه مسله پیګری کوو.
دا ته وای چې ک لاري بندي پاتې شي نو دا خو په کډوالو سربیره په هلمند کې د نور خلکو ژوند هم ستونزمن کی، فکر کوي چې تاسو نور سرچینې لري نور لاري چارې لري؟
بلې، اوس دغه مواد دغه شپږ سو دوه اتیا ارقام موږ و نور موسساتو ته مور کړی دي، دوی موږ ته وایي کچېرې دغه لړۍ دوام وکړي او موږ به نغدي مرسته تاسو ته درواستو چې دغه شپږ سو دوه اتیا کورنۍ ته په اول پړاو کې ورته ورکړي، دا چې دوم پړاو زموږ سروې موږ سر د سبا څخه پیلوو چې څومره سروې به کېږي تر بلې هفتې پورې کوشش کوو چې هغو ته مواد او یا نغدي مرسته آماده کړو.
په داسې حال کې چې د بېسرحده ډاکټرانو ټولنې هم دغلته خپل کار تړلی، فکر کوي چې روغتیایي اسانتیاوې څنګه دي؟ دغلته شفاخانې یا روغتونونه د دې کډوالو سره د بیړنیو روغتیایي مرستو په برخه کې کومک کولی شي؟
نه نه نه، دغه هسپتال خو یو چې دا چې په هلمند ولایت کې دغه خدمات هم د هلمند ولایت لپاره کافي نه و، چون هلمند ولایت یو غټ ولایت دی او په دغسې حال کې چې د ولسوالۍ څخه هم افراد را بې ځایه کېږي خو بېخي، او دوی هم خپل خدمات محدودوي، دا خو بېخي کم دي. زموږ سره د ریاست ساتامې کور ودان موږ ته وویل چې موږ کولی شو د بې ځایه سو دپاره سیار کلینیکونه هغه ساحو کې چې بې ځایه سوي دي سیار کلینیکونه واستو او هغوی ته خدمات ارزکو.
د هلمند کډوالو د چارو رئیس نقیب سمریال.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې تر لس نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ایم ایس ولولو. تمه ده چې نن اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ولسمشر اشرف غني سره د یو شمېر اختلافاتو پر سر خبرې وکړي. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډې کې پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ویان څرګندونې د نننیو احتمالي خبرو په اړه د اجمل اند پر راپور کې
دا ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ دوه پدولیدنه هغه څه چې د عبدالله په وینا په تیرو دریو میاشتو کې زمینه نه ده برابره شوې. د حکومت دواړه مشران به د شنبه په ورځ خپلو کې وغږیږي او پر هغو مسلو به خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو سبب شوي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې د ښاغلي عبدالله څرګندونې پر ځای وبللې، ویل که چیرې په حکومت کې د دوی د شریک چلن بل ډول وای مسلې تر دې ځای نه رسیدلې. نوموړي ویل د دوی لورې هیله مند چې د دواړو مشرانو ترمنځ به پر هغه مسلو چې اجرایه رئیس راپورته کړي چې د بحثونه وشي. ښاغلی رحیمي وایي دا یو برخلیک ټاکونکی او جدي غونډه ده، ځکه موږ دواړه خونه یو. د ملي والی حکومت مو په مساویانه توګه جوړ کړی او په مساویانه توګه باید په ملي مسلو او د حکومتدارۍ په پریکړو کې دواړه لوري برخه ولري. زموږ هیله دا ده چې د هیواد حالاتو ته په پام به په دې غونډه کې د اختلافاتو د هواري لپاره معقولې لارې پیدا شي او پر هغې به توافق وشي. د اسرائیل رئیس ویان مجیب رحمان رحیمي زیاته کړه هغه مسلې او اندېښنې چې عبدالله عبدالله په خپلو څرګندونو کې راپورته کړي داسې څه نه دي چې یوه ورځ کې پیښ شوي، بلکې دا اختلافات له تیرو دوو کلونو راهیسې دوام لري. تر دې یوه ورځ مخکې اسرائیل رئیس عبدالله عبدالله د ځوانانو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې پر ولسمشر انتقاد وکړ چې له ده سره د کتنې لپاره وخت نه لري، د انتخاباتي اصلاحاتو په اړوند مسلو په مهمو دولتي پوستونو او له هغې ډلې د لوی څارنوالو او په بهر کې یو شمېر سفارتونکو د چارواکو په ټاکلو کې له ده سره سلا مشوره نه کوي. خوارګوی د ولسمشر په مشرۍ د ملي والی حکومت په پوره حوصله مندۍ د چارو پر مخ بیولو کې په نږدې دوه کالو کې د زیاتو ستونزو سربیره دا پام وړ بریاوې لرلي. د ولسمشر اشرف غني ویان د ازادي رډیو سره په خبرو کې د ښاغلي عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه وویل:
په تاسف سره ښاغلي ډاکټر عبدالله عبدالله د خبرې د دولتداري موازنو او رویې سره برابر نه وي، ځکه د حکومتوالي بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دی او پر هغه مبنا اجرات کوي.
د ولسمشر غني ویان هم د ډاکټر عبدالله د څرګندونو په اړه ویلي چې ډېر زر به د دې موضوع په اړه جدي او مؤثر بحثونه وشي. بلخوا د ملي والی په حکومت کې د اسرائیل رئیس یو مهم لاټړی امر الله صالح خبرداري ورکړی چې کله عبدالله د ټیم غوښتنې ونه منل شي دوی به د حکومت لملاتړ لاس واخلي. امر الله صالح اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې په ولسمشر غني تور لګولې چې په مهمو پریکړو کې عبدالله یې وي خواته کړي، نو موري ویلي عبدالله به دا ونه سخمي.
د ولسمشر او اسرائیل رئیس د اختلاف مسله د کابل د نن ورځې ورسپانو هم څېړلې ده. دغه چاپ خبرونه ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د حکومت د مشرانو ترمنځ راپورته شوو اختلافاتو او دغه اختلافاتو عواقب ته ځانګړي کړی دي. د نظام تخریب د نظام په جامه کې دا د سرخط ورځپاڼه د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي د ملي وحدت حکومت د دوه کلنۍ په درشل کې د عبدالله عبدالله دا خبرې چې کڅوک د باس حوصله نه لري، د ریاست لیاقت هم نه لري، د حکومت دننه د پراخو اختلافاتو نښه ده. د سرمقالې لیکوال ویلي په تیرو دو کلونو کې د جمعیت ګوند رهبری په ځانګړې توګه د بلخ سرپرست عطا محمد نور او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پر عبدالله عبدالله ډیر حساب کاوه، خو اوس د دغه ګوند مشران له عبدالله څخه ناراضه شوي او دا ځکه چې د سپیدار ماڼۍ دروازې پر مخ بند شوې دي. د سرخط په سرمقاله کې وړاندې راغلي د فشارونو له امله عبدالله عبدالله دې ته اړ شو چې پر ولسمشر انتقادونه وکړي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې یو نه دواړه مشران د مشرۍ لیاقت نه لري او دا ځکه چې هم حکومت مشروعیت نه لري او هم د دو کلونو په پوره کېدو د پام وړ کارونه نه دي کړي. په سرمقاله کې راغلي سمبوله را روانه او د حکومت دوه کلونه پوره کیږي او د حل لاره دا ده چې افغانستان کې باید یو قانوني او مشروع حکومت رامنځته شي. د ورځپاڼې په باور ستونزه پر دې نه حل کیږي چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله واک دې زیات شي، بلکې د ولس غوښتنو ته باید پام وشي. دنیا ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د حکومت د مشرانو اختلافاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د دو کلونو په پوره کېدو ولسمشر او اجرایي رئیس ونتوانېدل چې خپلمنځي اختلافات حل کړي. په مطلب کې راغلي د حکومت مشران باید تر خپلمنځه اختلافات پای ته ورسوي او د ملي ګټو پر بنسټ پریکړې وکړي، ځکه د همدغو مشرانو د اختلافاتو له امله ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د حکومت مشرانو ته سپارښتنه کړې چې هیواد د کړکیچ خواته مه بیایئ. په سرمقاله کې راغلي بې باوري او نه همغږي د ملي وحدت حکومت مزمنه ناروغي ده چې ورځ تر بلې زیاتېږي او دې ناروغۍ په دې وروستیو کې د حکومت د مشرانو ستونی هم په درد کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي که ولسمشر اوسنیو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي د حکومتي چارواکو ترمنځ به اختلافات زیات، د حکومت مشروعیت به لا کمزوری او لرې نه ده چې یو شمېر ولایتونه د طالبانو لاسته ولویږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د فراه په پښترود ولسوالۍ کې له نږدې دریو اونیو راهیسې جګړه روانه ده. په دغې جګړې کې کابو اتیا تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او تر 2000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي. زموږ خبریال احمد شاه فطرت دغې ولسوالۍ ته ورغلی او په دې اړه یې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
د فراه پښترود ولسوالۍ چې یو ګڼ میشته سیمه ده، خو اوس دلته یوازې د ډزو او توپونو ژغونه اورېدل کېږي. د پښترود ولسوالۍ پر لوري چې هلته اوس هم چاڼیز عملیات روان دي، پر لاریو د لارې په اوږدو کې هم راباندې کله ناکله ډزې کېږي، خو موږ خپل تګ ته دوام ورکوو، ځکه دا ډزې افغان سرتېرو ته عادي خبره شوې ده. د لارې پر سر د ماین ګواښ هم شته، خو موږ خپل تګ ته ادامه ورکوو. له نیم ساعت وروسته د پښترود ولسوالۍ مرکز د چین کلي ته رسیږو. نور نو مخته نه شو تلای، ځکه د جګړې لومړۍ کرښې ته رسېدلی یو. دغه سیمه د فراه د ښار څخه کابو 40 کیلومتره لرې ده. دلته افغان ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو سره په سخت جګړې بوخت دي او هرې خواته د ډزو آوازونه اورېدل کېږي. موږ هم د افغان سرتېرو سره کله ځان د یوه دیوال او کله هم د بل دیوال شاته پناکو. د دوکین او گجکین کلی د جګړې اصلي مرکزونه دي. دلته ډیر کورونه په بمونو ویجاړ شوي او هیڅوک هم نه تر سترګو کېږي. ټول خلک د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. په سیمه کې 2-3 تنه ملکي کسان په ناڅاپي ډول را پیدا شوه او شکایت یې درلود چې د دوی کورونو څخه د ملي اردو سرتېرو د مورچل په توګه کار اخلي. دوی وایي چې ټول اصلي جګړې خوړلې او نور باید جګړې ته د پای ټکی پرېښودل شي.
مسلمانان بار شوي دي، څوک نشته وایي نشته، موږ خو نه یو
خبر. شما جا به جا هسته خونه ما
جایی که پرسیدار با خط بود
نتونست تابه الان ما نرفتی اما این
ناد دیده تو اجیسه بلان و خود زندگی بزار روی ولی متوه گوره سره چه خود کور و نوزی در شلش پی زراعت گرد و راسته سوا پیاز لرو کشتون در شفتل و تخمون لرو گرد مو کاخری مو در فلور واس بادی در رازه چه در تو دیسه.
د افغان سرتېرو تر څنګ دولت وسلوال مخالفان هم په ډېرو کورونو کې ځان ته مورچلې جوړې کړې دي. د جګړې شدت کله زیات او کله هم راکم شي. کله چې جګړه راکمه شي، فکر کوي چې سیمه یو لوی خاموشي په سر اخیستې ده. نن د جګړې او چاڼیزو عملیاتو 12مه ورځ ده، خو بیا هم افغان چارواکي دا عملیات بریالي بولي. د فراه امنیت قمندان توریالی عبدیانی وایي چې عملیات ځکه ورو مخته ځي چې په سیمه کې ملکي کسانو ته زیان ونه رسیږي.
مکمل زموږ امنیتي ځواکونه په وضعیت باندې مسلط دي او ورو ورځ په ورځ د خیره وضعیت ښه کېږي، خو دا جنگ لږ زمانګیر ده. هغه په دې خاطر چې زموږ ځواکونه په ډېر احتیاط سره عملیات وړاندې وړي.
د دغه جګړې په ترڅ کې تر اوسه د درو ملکي کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې، خو دواړه لوري بیا یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. په فراه ولایت کې دوم پل لیوا قماندان میر اسدالله کویسانی چې اوس هم د جګړې په ډګر کې دی وایي چې په دې جګړې کې تر اوسه 30 زیات د دولت وسلوال مخالفان وژلي دي.
87 نفر دشمن کشته شده و 120 نفر دشمن تلفات داشت. بدون عملیات بسیار وسیع که ما دیروز از شب یک قسمت از گچکین تصفیه و تلاشی کردیم.
لبلی خوابی دولت و استوال مخالفان ویان قری یوسف احمدی دغه جګړه خپل د عمری عملیات یو برخه بللی او رسنوی ته ویلی چې په ترڅ کې ترافی زیات افغان سرتیری وژل دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. کابو 2000 کسان هم په دغه ولسوالۍ کې له خپل ځایونو څخه بې ځای شوي دي. بې ځای شوي کسان کلیوي خو د جګړې د شکیل غواړي چې دا جګړه د ژر پای ته ورسوي، خو لبلی خوابی اړین مرسته هم اړتیا لري. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي چې باید د زیانمنو کورنیو سره عاجل مرستې ترسره شي.
ابتدایي کومکونه وسي، دغو مواشي، دغو مالونه، دغو کورونه ټول پاتې شوي دي. موږ په دې نتیجه کې همیشه زموږ امنیتي قوتو چې همیشه کوشش کړی دی چې ملکي خلکو ته تلفات وارد نشي.
د فراه ولایت پښترود ولسوالۍ چې اوس د جګړې په غېږ کې سوځي، تر ټولو نورو ولسوالیو دغه ولایت مرکز ته نږدې پرته ده. دا چې کله به د پښترود ولسوالۍ څخه د جګړې ټغر ټول شي، دا به د چارواکو کړنو او د زمان رحم ته پرېږدو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردګ نه لیکي، د ولسی جرګې وکیلان هم دا چیغې وهي چې دولت ولې اقدام نه کوي. وکیلان ډوډۍ له دولته خوري، معاش له دولته اخلي، نو اقدام به څوک کوي؟ دا بیا لیکي کارپوهان هم همدا وایي چې دولت اقدام نه کوي. اقرا عثماني لزابل لیکي د کلات په شفاخانه کې ډاکټران د مریضانو پر سر دواوي راباسي خو دوی ته یې نه ورکوي او پرې خرڅوي یې. روغتیایي چارواکي باید پاملرنه ورته وکړي. عبدالواسی پوپل له کندهار لیکي اشرف غني او عبدالله باید یوازې ملي ګټو ته پام وکړي. مسلم جان نثار له خوست لیکي له دواړو مشرانو غواړو چې اختلافات حل کړي. آشکار له جلال آباد لیکي د پاکستان مریانو اخیر هم په لوګر کې خپل شپږ باداران خوشی کړل. شفیع الله نظامی له میدان وردګ نه لیکي د طالبانو دا پریکړه غندم چې د پاکستانی هلیکوپتر نیولي کسان خوشی کړي دي. شاکر فراهی لیکي دا مغوښتنه ده چې د هلمند جګړې باید بندې سي ځکه ملکیان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
د هلمند ولی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویل چې د ناوی ولسوالي مرکز دولتي ودانې له وسلوالو پاکی کړي او د محل په ګرمسیر کې د وسلوالو د خوځښتونو په ځپلو بوخت دي. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشر حافظ سعید د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی. طالبانو هغه شپږ پاکستانیان خوشی کړی دي چې هلیکوپټر یې اونۍ مخکې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي دوی د روغتونونو څو کارکوونکي د نویو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو څخه وغوښتل چې تر وسه وسه هڅه وکړي چې د کریمیا پر سر له روسیې سره کړکیچ زیات نه کړي. او اوکراین پر روسیې تور پورې کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وای چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پالیسی مرکزی حکومت پورې ارتباط لري او دوی په دې لړ کې د مرکزی حکومت هره پریکړه مني او عملی کوي. له پاکستانه راپور لرو.
د خیبر پښتونخوا صوبې وزیر اعلی پرویز خټک وای په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو پالیسی د هیواد په مرکزی حکومت پورې اړه لري او په دې لړ کې به دوی د مرکزی حکومت هره پریکړه مني او عملی کوي. نوموړی همداراز وایي چې له مرکزي حکومت یې غوښتي چې د غیر رجستر شو افغان کډوالو د رجستریشن په لړ کې د ژر جدي ګامونه پورته کړي. ښاغلي خټک دا څرګندونې د جمعې په ورځ د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړو خبرو کې کړي دي. پرویز خټک دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشته افغان کډوال له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې د پولیسو بد چلند، ځورول او تنګول یې عمده ستونزې دي. که څه هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې موده د روان کال په جون کې پای ته ورسېده، خو بیا وروسته د هیواد وزیر اعظم نور شریف د خیبر پښتونخوا حکومت پر مخالفت سربېره په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده شپږ میاشتې وغځوله. پرویز خټک چې حکومت یې د افغان کډوالو د اوسېدنې د مودې د غځولو مخالفت کړی او دوی په کمپونو پورې محدودول غوښتي ول، وایي د افغان کډوالو پالیسي په مرکزي حکومت پورې اړه لري او دوی په دې اړه د حکومت پرېکړه مني.
د افغان مهاجرین پالیسي وفاق ورکوي. د وفاق دا پالیسي ده کے مطابق 2016 دسمبر پوری آگئی تا اختیار ور کرے پاکستان کے بعد یو سی باقی سے دے کے بیا وفاق سے فیصلہ ہو کی اور چہرہ دا کل پورے پاکستان کے منگ آگے مانے عمل درآمد کا اٹھے گا منگے صوبے اختیار نہ دے دی ایکسٹینشن یا آگے پاکستان بار وستن دا وفاقی فیصلی دی وفاقی حکومت بکئی.
نوموړی همداراز ټینګار کوي چې د نړیوال قانون له مخې په پاکستان کې اوسیدونکو هر کډوال او د هیواد تر راتلونکي هر یو تن باید قانوني اسناد ولري. ښاغلي خټک د دې پوښتنې په ځواب کې چې په خیبر پښتونخوا کې له افغان سوداګرو سره بد چلند کېږي او یا دوکانونه او نور کاروبار په زور تړل کېږي وایي.
نه نه سختیانې سم کاروګوره کاروبار دا دی، زه اوس پاکستان یم، زه زم امریکا کې کاروبار کوم، خو زما یو دغه ویزا اخلم دې ملک کې چې اخلي سر ریکارډ دی راوړي او ویزا دې خري اصل چې افغانستان اوس نور نور هم څوک نه وي راځي، بارډر دغه باندې اوس چیک کېږي، ریکارډ مونږ ته پکار دی، کاروبار مونږ چا نه بندو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا څرګندونې ترغې وروسته کړې چې د افغان کډوالو ځینو مشرانو څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره وکتل او په دې صوبې کې د میشتو کډوالو ستونزې ورسره وڅېړلې. ښاغلي عمران د کډوالو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي وه د تېرې دریو میاشتو راهیسې د افغان کډوالو د ضرورو لړۍ باید ژر پای ته ورسېږي. ما د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی غوښتي چې د کډوالو له مشرانو سره وګوري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال ادارې یونیسیار د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې درې اړخیز تفاهم له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې تورخم دروازې د بندېدو او همداشان په دې سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو تر نښتې وروسته له پاکستان په ځانګړې توګه له خیبر پختونخوا څخه د کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ تیزه شوې او هره ورځ سلګونه کسان په خپله خوښه هیواد ته ستنېږي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وای چې د افغان کډوالو قضیه په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت مربوط قضیه ده. بل لور ته یو شمېر هغه افغان کډوال چې له پاکستانه د لنډ وخت لپاره افغانستان ته راغلي وای چې بیرته پاکستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي، دغه کډوال وای سره لدی چې د کډوالۍ قانوني کارتونه هم لري خو بیا هم پاکستاني ځواکونه خپلو کورنیو ته د ورتلو مخه نیسي. له کابل د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس راپور لري.
سره له دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د وسیدو موده د روان میلادي کال تر پایه وغځوله، خو یو شمیر کډوال شکایت کوي چې له قانوني کارتونو سره سره هم دوی زورول کیږي. هغه کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلي وایي چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او نشي کولای پاکستان کې خپلو کورنیو ته ورشي. یو له دغه کډوالو عزیز احمد زیدی
دی. اختر په درېم ورځ دلته هم څه واقع سوی و. هغې ته راغلي و زنانه ماشومان را سره دي، باور وکړه چې نور ماشومان یې هلته پاتې څه دلته دي چې بېرته خو واوړو چې هغه خپل تصمیم خو را ونیسو.
نوموړی وایي دا مهال شاوخوا 2000 افغانان یوازې په ننګرهار کې شته چې د کډوالۍ کارتونه لري، خو افغانستان ته تر راتلو وروسته اوس بیرته پاکستان ته پرته له پاسپورټونو نشي تللی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا UNHCR وایي روان 2018 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3000 افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې 14000 یوازې په جولای میاشت کې راغلي دي. دغه اداره همداراز د راستنه شوو کډوالو له هر یو کس سره د 400 امریکایي ډالرو مرسته هم کوي. افغان کډوال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو او په تیره بیا د تورخم پر کرخه تر روسي نښتې را پدې خوا دوی په پاکستان کې تر سخت فشار لاندې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته یوازې د روان میلادي کال تر پایه په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایند اسلام الدین جرات وایي له بېلابېلو لارو هڅه کوي تر څو هغه افغان کډوال بیرته پاکستان ته د تلو اجازه ترلاسه کړي چې د اړتیا له مخې د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي. دی وایي که بهیر داسې دوام وکړي لکه اوس چې دی افغانستان ته له راتلو سره د دوی کارتونه باطلېږي، نو دا به افغانستان ته د افغانانو پر داوطلبانه راتګ منفي اغېز وکړي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو کډوالو شمېره ورځ تر بلې د پام وړ کموالی ښیي، خو د دغې راستنېدو سره یوځای یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بېکورۍ، بېکارۍ، روغتیایي او نورو ستونزو په اړه اندېښنې ښودلي او د ملي یووالي حکومت څخه یې غوښتي چې د کډوالو ستونزو ته پاملرنه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې د FM په 0.5 هم نیولای شي. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه سرته رسیږي. زحمت شیبر او اسف حبیبي له تاسو څخه اجازه غواړو، خو البته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام ملاریا ته ځانګړی شوی دی او ناجا صافی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنه پروگرام ته خرغلی ز نجیه سپایم او خبرونه نن ملاریا ناروغی ته زنګړی شوې ده. په خبرونه کې متخصص ډاکټر صاحب هم د یادی ناروغی په اړه تاسو ته معلومات ورکوي، خو له هغه وړاندې می په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې په ګډه به واورو. بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. ملاریا هغه ناروغي ده چې د انافیل په نوم د یو ډول ماشي په واسطه پرازیت انسانانو ته انتقالیږي. روغتیایي کارکوونکي وایي که په ملاریا اخته ناروغ تداوي نشي نو ډیر ځله د مرګ سبب کیدی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د ملاریا په کنټرول کې په کافي اندازه پرمختګونه شوي دي، خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د دغې ناروغۍ پیښې لیدل کیږي. د دغه وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس نجیب الله صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولایت
ولایتو کې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې سکل هم تقریبا د ټول هیواد د 85% پورې وقعت د ختیځو ولایتونو راپور ورکړل شوی. یو خو محیط د هغه منطقې داسې ده چې هغه ته عوامل د ملاریا د انتشار لپاره مساعد دي. د هغه په څنګ کې موږ په تیرو کلونو کې پشخانه توضیح کړی و چې هغه پشخانه ماین عمر درلوده، هغه ماین عمر هم چې تقریبا د 3-5 کالو پورې کېږي هغه مخ په پوره کېدو، نو د دغې په خاطر باندې شاید وقایوي تدابیر هم یو څه په دغه سیمو کې ضعیفه شوي وو. د په خاطر باندې کېدای شي چې وقت په زیاتوالي کې هغه هم مرسته کړي.
تر دې وړاندې د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې مشر ویلي چې 2015 میلادي کال کې 214,000 کسان په هیواد کې په دې ناروغۍ اخته شوي چې 80% په ختیځ ولایتونو کې دي، چې له دې جملې 1% کسان په ننګرهار، 15% په لغمان، 12% په کونړونو او 15% په خوست او کندهار او شاوخوا سیمو کې پر دې ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس نجیب الله صافي همدارنګه وویل چې کچېرې د ملاریا ناروغۍ درملنه په وخت ونه شي ناوړې پایلې لري.
کچېرې تداوی نه شي په وخت او زمان باندې کېدای شي چې مرض وخیم شي او جدي جانبي عوارض منځته راوړي او حتی په بعضو مواردو کې د مرګ سبب هم وګرځي. وقفوي تبه، لرزه، د ټول وجود درد، خوله کول، په بعضو مواردو کې دلبدي او استفراغات، حتی اسهالات هم کېدای شي منځته راشي. هر هغه څوک چې دغه اراض ولایم پکې لیدل کېږي چې تبه ولري، هر څومره زر چې کېدای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي یا نږدې ترین کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو تداوي شي.
نوموړي همدارنګه وویل د مهال د ملاریا ناروغۍ تشخیص درملنه د ټول هیواد په روغتونونو او کلینیکونو کې په وړیا ډول ترسره کیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ 214 میلیونه خلک اخته شوي دي. همدارنګه ویل کېږي چې په 2016 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې څه باندې 10% کموالی ترسره وکیږي. دوستانو، روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ. تاسو راپور ورید د ملاریا ناروغۍ په اړه. دوستانو، خبرونه هم دغه ناروغۍ ته ځنګړې شوې. په خبرونه کې د ملاریا د کنټرول پروګرام مسول ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب میلمه دی. ډاکټر صاحب حبیب، د خبرونې په سر کې راځو دې ته چې ملاریا څه ډول یو ناروغي ده. په راپور کې هم یادونه وشوه، غواړو چې په مفصل ډول تاسو اوس معلومات ورکړئ او څنګه انسانانو ته انتقالیږي.
ډېر مننه ستاسو د پوښتنې. څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدو، ملاریا یوه پرازیتي ناروغي ده چې دا د ناروغ کس نه روغ کس ته د یو ډول میاشي په واسطه چې د انافل میاشي نومیږي، چې دا خزینه میاشي ناروغي د ناروغ کس نه روغ کس ته انتقالوي. نو کله چې دا ناروغي د ناروغ کس نه روغ کس ته انتقال شوه، د یو څه مودې وروسته تقریبا د کس کې ځینې نښې نښانې لکه تبه، سړه لرې، د وجود درد او ځینې وخت کې زړه بدوالی او کانګې هم ورسره پیدا کیږي.
ښه، ډاکټر صاحب حبیب، آیا ملاریا یوازې د تبې او لړزې په ډول څرګندېږي که نه؟ نورې نښې هم لري، او دا نښې په ماشومانو او په تېره تنکیو ماشومانو کې څه ډول وي؟
د دې خو کومې نښې نښانې چې ما تاسو ته یادې کړلې د ملاریا دپاره، دا نښې نښانې لکه وصفي دي چې په دې کې عموما تبه په متقطع ډول موجود وي، د هغې سره سړه لرې، خوله کېدل، د وجود درد، د بندونو درد، ستړتیا، او ځینې وخت پکې دلبدي او استفراغات هم موجود وي.
ډېره مننه توخی صاحب له زابل نه په لیکه کې. د توخی صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
انا محترم ډاکټر صاحب، زخم د ملاریا په حق له اول ملاریا په څو قسمه ده، کړه دي اقسام او رقمونه او بلونه مختصه کړي، او بل د ستنه نه ده چې آیا دا خاص د غوماسي په وسیله باندې انتقال و انسان ته کی، او کدي د غوماسي زخه هم کېدای شي چې څوک په مصلاسي یا د جنسیل د ملاریا لا، او بل که د هغو د نښو علامو په هکله موږ ته معلومات راکړي چې د مستنګ کېدلی شي چې دا د ملاریا علامه ده، یعنې دا تبه د ملاریا تبه ده او که نورو تبو یو قسم ده.
ډېره مننه توخی صاحب ستاسو د سوال نه. ستاسو د هر یو سوال په ځواب کې به زه تاسو ته دا ویم، اول چې ملاریا په عموم ډول څلور ډوله ده، خو په افغانستان کې صرف دوه ډوله، چې یو پلازمودیم فلسیپارم او بل پلازمودیم وایواکس ده. په افغانستان کې شتون لري او دوه قسمه نور چې پلازموډیم ملاریا او پلازموډیم اوول دی هغه په افغانستان کې نشته. بل خبره د ناروغي انتقال یا غزیدل چې په څه طریقه باندې دا ناروغي غزیږي د پاکل ز تاسو ته وایم چې دا ناروغي واځي د انافل خزینه میاشي په واسطه د ناروغ کس نه روغ کس ته غزیږي او روغ کس په مریضی باندې اخته کوي. او د نخه نخانو پاکل چې څنګه موږ کولای شو پوښو چې آیا دا مریض ملاریا دی او کنه دی، د دې پاکل ما مخکې هم تاسو سره د نخه نخانو په حق لول چې عموما د دې طبعا متقاطع دولی سړلری او د وجود درد د بندونو درد او ځین وخت زړه بدواله او کانګ ورسره ملوي.
سلامونه تاسو ته او ډاکټر تاسو ته نکي همکاران او ریډونکو ته. زه د ډاکټر څخه خپل یو څنګه لرم غواړم چې مریض لرم دا د ډاکټر سره شریکم که تاسو خوښ وي. البته داخلي فرد ډاکټر صاحب محترم دازما جمع تقریبا ډیر وخت کیږي چې د سې ما پښتو کې توه تخصص لري، یعنی څنګه باندې په دازما ځای بل اوسلې دي. زه ډاکټر صاحب وران دا وایم څنګه نکړه هغه کې یو خاص کریم د بنجلا کریم په نامه راته راکړه او دا تقریبا ډیر شل ورځې کیږي دا نه جوړی دي. د دې عامل څه دی ډاکټر صاحب محترم؟
دا د خلې یو ناروغي ده چې دا کوم تڼا کې سپین تڼا کې پر جبې باندې پیدا کیږي. تاسو باید یا یو جلدی ډاکټر سره یا د غوږ او ستونی او پزې ډاکټر سره مشوره وکړئ چې په دې حق له خاصه نور دواګان شته ده. بونجلا د دې علاج نه ده، د دې نه علاوه نور دواګان شته ده پرمختللې چې هغه به تاسو درکړي او هغه سره به تاسو ته تکلیف ان شاء الله رافشي.
دلته د افغان بی سیم د 93 شمیرې لري هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه استولي. کوبرا پونم یو خور د کندهار لیکلی چې د ملاریا ناروغي منځورل څنګه امکان لري څه باید وکړو؟
زه د کوبرا خور په جواب کې بدوم چې ډیر مننه د دې پښتن نه ده، ډیر ښه پښتنه ده. د ملاریا منځورل یوازې دا کومنګ وایي دا د عامه روغتیا وزارت کار دی، خو دا نیواز د عامه روغتیا وزارت کار نه دی. په دې کې د ټولنه کې چې کوم وګړي ژوند کوي او زمونږ ټول په ګډه باندې کار دی چې د دې د منځوړلو لپاره موږ پوهیږو چې دا ناروغي د یو ډول میاشي په واسطه انتقالیږي. نو د میاشي د لمنځوړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو چې د میاشي د لمنځوړلو لپاره درې طریقې دي چې هغه فزیکی، بیولوژیکی او کیمیاوي طریقې دي. چې په فزیکی طریقه کې زمنګ سره د ټولنې خلک کولای شي ډیر ښه ونډه واخلي. عموما موږ پوهیږو چې کم ځای کې د بارانونو اوبه یا ډنډونه یا ولاړې اوبه یا کم اوبه کې اوبه چې ډیر ورو جریان لري، نو په هغه کې میاشي ځي په هغه ځای کې هګۍ اچي او په هغه ځای کې خپل کم حیاتي سایکل یا حیاتي مرحله چې دا آلته تیرایی او بیا په غټ میاشي باندې بدلیږي او تر څو چې راځي نور دا مرض د یو کس نه بل کس ته انتقالوي. نو موږ څنګه کولای شو چې په خپله ټولنه کې چې کم ځای کې ډنډونه یا د باران اوبه د هغې دپاره لارې پیدا کړو، یا دا کم ډنډونه چې ولاړې اوبه وي نو د هغه د منځه ویسو چې د دې دپاره د هغه ځاله چې کوم د اوسېدو ځاله ده هغه باید د منځه لاړه شي. د هغې سره دا ناروغي منګه کولای شي کنټرول کو. د دې نه علاوه د مشلومو یا پشخانو استعمال هم ډیره غوره لار ده چې هغه منګه د ملاریا کنټرول ملي پروګرام د خوانه په کم سیمو کې چې ملاریا ناروغي پیخ غواخ ډیر زیات دی منګه په هغه سیمو کې دا مشلومه توزیع کوو. نو تاسو کولای شي چې کم وخت کې د دې ناروغي د غزیدلو موسمي په هغه وخت کې دا استفاده کوي، تاسو کولای شئ د ناروغي په لمنځوړلو کې موږ سره هم همکاري وکړئ.
مننه. عبدالله خان له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو.
او تا امکان لري ډاکټر صاحب د توبکلوز ورکو ویني او د ځان پر صبر دا چې څه کې کومه راسته کې ډاکټر صاحب دې په تکلیف نه بدا غوړي چې جواب.
عبدالله خان اورورا ډېر مننه ستاسو د پښتن د عام روغتیا وزارت لخوا نه څنګه چې ملاریا کنټرول پروګرام په ټول هیواد کې په وړیا توګه فعالیت تر سره کوي. د ملاریا د ټي بي کنټرول پروګرام هم د افغانستان په ټولو ولایتو کې په وړیا توګه درملنه تشخیص زمونږ وګړو ته په وړیا توګه وړاندې کوي. نو تاسو چې کم کلینیک یا کم شفاخانه چې تاسو سره نږدې تاسو لاړ شئ هلته تاسو ته به د درملنې او د دې ناروغۍ د نور مخنیوي په هکله او ستاسو د کوم په خاصه توګه د پرابلم د حل لپاره به تاسو ته معلومات او لارښوونې وکړي. تاسو به انشاءالله د هغوی د لارښوونو په اساس باندې عمل وکړئ. تاسو به تکلیف انشاءالله رفع شي.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. ځان معرفي کوي؟
زکریا مو یو مزابل شاجو نه سفر پاړي کې مسؤول نه تاسو ته او د رادیو کارکونکو او اوریدونکو سره سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني
وکړئ ډاکټر صاحب محترم، زه هم پوښتنه دا دغه د ملاریا د تبو او د موریکې د تبو مبارک تشخیص معلومات سره راکې د دې ترمن څوک راته وکړي چې دغه څنګه لایم دی او دغه څنګه لایم دی او دالچې شپې راکېږي دالچې شپې راکېږي. او بل یې ډاکټر صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده چې دا کومه تبه ده کله چې انسان ور باندې اخته کیږي تر څونه وخته پورې دغه کزر په تداوی ونه شي عملي په څونه وخت کې انسان کولای شي چې مطلب د کومه حالت بو زیاده د مړینې سبب وګرځي.
ډېر مننه ذکر یو راستاست پښتن د ملاریا ناروغي نخې نخانی به زه تاسو ته دا ویم کنه مخکې ما تاسو ته یادونه کړل چې په دې کې تبه ده، سړلری ده، خواله ده، د وجود درد ده، د بندونو درد ده، بشتیایی ده، او ځینې وخت زړه بدواله، کانګ او ځینې وخت تا ور سره نور پرابلمونه پیدا کیږي. خو د توپیر په اکله باندې زه تاسو ته ویم چې د ملاریا ناروغي چې دا هغه د یو ډول میاشي په واسطه چې انافیل نومیږي د هغه خزینه میاشه دا ناروغي د ناروغ کس نه روغ کس ته انتقالي یا غذایی او د څپا د دې درملنې مودې په اکله باندې تاسو ته دا یادونه کوم چې د منګه په افغانستان کې دوه ډوله ملاریا لرو چې یو پلازمودیم وای واکس ورته وای یا سلیمه ملاریا او بل پلازمودیم فالسیفارم چې خلک ورته دماغي ملاریا موي. هغه دا چې د دوی د درملنې موده هر یو فرق کوي. د پلازمودیم فالسیفارم د لپاره تقریبا درېونه تر څلور ورځې پورې درملنه ده او د پلازمودیم وایواکس لپاره په اول سټپ کې درې ورځ درمل نه ده، بیا ورپسې د دوه هفتو لپاره نور درمل دي چې هغه ناروغ ته ورکول کیږي. او د مورخي پاک لزه تاسو ته ویم چې مورخه یو بکتریایي ناروغي ده چې هغه د هغې ناروغي لامل میاشه نه ده او د هغې اعراض او علائم هم ملاریا سره ورته نه دي.
سلامونه ازادي راډیو کارکونکو ته او خورجانی ته هم سلامونه وایم.
علیکم سلام.
ډاکټر صاحب
پیر محمد اوروره ډیر مننه ستاسو د پښتنو ناستاسو د پښتنو په جواب کې به زه دا ویم چې بازار کې مختلف قسم کریمونه او لوشنونه موجود دي چې هغه اکثر د شپې د خوانه خلک په خپل لاسونو او مخ او پخپو باندې کم ځایونه چې د شپې د خوانه جمنګه سمون لغړ پاتې کیږي په هغه ځایونه باندې لګئی د دې لپاره چې د ناروغۍ په کنټرول کې یا د دې ناروغۍ مخنیوي وشي. خو د دې نه علاوه مونږ په کومو علاقو کې چې د ملاریا ناروغۍ ګواښ ډیر دی په هغه علاقو کې مونږ مشلومې ویشلې دي. هغه مشلومې تاسو کولای شئ چې د شپې د خوانه هغه استفاده کې تاسو کولای شئ د هغې په واسطه به د ناروغۍ څخه ځان وژغورئ.
مننه دوستانو، یادونه کوو چې په خپرونه کې د ملاریا د کنټرول د پروګرام مسؤول ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب را سره میلمه دی او د ملاریا په اړه خپرونه زنګړې شوې. راځو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
دا باید ویم چې دا خو اول خو دا ویم چې دا ملاریا نه ده. بله دا ده چې تاسو داسې چل وکړئ چې د جلدی ډاکټر یا کوم د پوستکي ناروغۍ یا متخصص چې دی تاسو هغوی ته ورشئ. هغوی به تاسو ته ځانګړې دوا چې د دې تکلیف لپاره موجود ده تاسو ته به درکړي او د هغې مطابق به تاسو خپله درملنه ترسره کوي. غیر د دې نه تاسو زمونږ کوم کلینیکونه چې د هیواد په هره برخه کې د عامې روغتیا وزارت د خوانه ځانګړي شوي دي. تاسو هغه کلینیکونو ته ورشئ، تاسو ته به درملنه ان شاء الله په هغه کلینیک کې ترسره شي.
فیض محمد له هلمند نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ.
بلې، تاسو ډاکټر صاحب سلامونه. زه داسې یو څومره مخکې ډاکټر ته ولاړم، هغه راته وویل چې ته په سر باندې مریکا او ملاریا زما پر تندي باندې ځانی دي. دا هم دا ملاریا او مریکا.
محترم فیض محمد وروره، من نه ستاسو د پوښتنې نه څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په سر کې ویل چې دا ناروغي د میاشتې په واسطه غځېږي، د ناروغ کس ناروغ کس ته، او بل دا چې د دې ناروغۍ تشخیص یا پلټنه چې کیږي د وینې معاینې په واسطه کیږي، تاسو به ته کلینیکونو ته لاړ شئ، هلته په وړیا توګه د ملاریا ناروغۍ تشخیص او درملنه ترسره کیږي. تاسو به لاړ شئ هلته، تاسو نه به وینه واخیستل شي، وینه به موکتل شي که چیرته ملاریا وي، د ملاریا درمل به تاسو ته په وړیا توګه درکړل شي، او که چیرته کومه بله ناروغي وه، د هغې درملنه به هم تاسو ته ترسره شي.
خپل ماتے گوڑی خواگه خواگه یادونه پس تو را سر نیم کا نیم بستا نیم بازم آشی تاب تو
Hasid de kurban, mave